درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سرسم سهارنې نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استازي سلمی خلیلزاد پرون کابل کې وو او ویل کیږي چې دغه ته له افغان چارواکو سره د بندیانو د تبادلې یعنی له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه بحث کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخۍ د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. او د امریکا کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام د ملي والي د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی. اجرایي ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په اړه د خپلو وروستیو لیدونو او سفرونو په اړه غږېدلې. د خبر پاڼې په حواله عبدالله عبدالله د امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې یې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کوي. هغه ویلي چې سوله د افغانستان د حکومت او ولس لپاره لومړیتوب لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وو او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره د هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون دوه بهرني استادان خوش شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دا دوه استادان له 2014 کال څخه د طالبانو سره برمته دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د دې خبري اژانس په وینا د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د بندیانو د تبادلې د یوې داسې موافقې هڅه کوي چې په ترڅ کې امریکایي کیو کینګ او استرالیایي تیموثی ویکس خوشیشی او ورسره د سولې د هڅو بهیر بیرته پیل شي. دا خبري اژانس په ریپورت کې وایي د هغاتیا کسانو په ډله کې چې طالبان د خوشکېدو غوښتنه کوي د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له څو کلون رئیس د افغانستان د حکومت سره بند دي. هغه چارواکي چې په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبر دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې د بحثونه له دې کبله ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت د هر ډول توافق لپاره اوربند د شرط په وړاندې یې خېده. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د نشتوالي یا کموالي د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی پرون ازادي رادیو ته ویل که خلک له عام المنفعه پروژو ساتنه کې مرسته ورسره ونه کړي د برېښنا د پرچوي ستونزې نشي حل کېدی. وحیدالله توحیدی ویل
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشن
دی وای که خلک یا ډلی د خپل ګټو لپاره برېښنایی ستنې پایې لوزوین واضح د چستون زنه شال کې دی خو که خلک موږ سره همکاري وکړي ستونزه هواری دی شي. نصرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د 8 په ماخام د جنوبی سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماینوالو زوله. ل دې عمله د برېښنا شرکت ته سباندې شپږ میلیون افغانۍ تاوان ورسید او څور ځی کابل او یولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا جریان پریو. د برېښنا شرکت وایاندویل په دې پیښه کې د سیمې یو شمېر او باشو وګړو لاس درلود. دا پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمیر محصلان وایي چې د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د نجونو په لیلی کې اوسیدونکي نجونې ادعا کوي چې غیر مسؤول وسلوال کسان لیلی ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او نڅرګن کسان وخت نا وخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکو یې غږ نه دی اورېدلی. د پروان دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان
دوی مو کورنۍ دلته سبق ویلو تر استولی خو متاسفانه امنیت دلته خنه دی مو څو ورغ وختنه کړی چې لکتر لګه د شپې له خوا زموږ د امنیت لپاره خلک وګمارل شو متاسفانه چې زموږ خبر نه دا اوریدلی د پروان دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی هم تایید کړی چې د پانتون امنیت خنه دی وسلوال غیر مسول وګړي کولای شي پانتون ته آزاد تګ راتګ وکړي او څوک پوښتنه نه کوي خو د پروان والی وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پی خنه ده شوی د والی په وینا نشي کولای د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس حکماری والی دانه دی ویلی چی دا هر وګړی امنیت ساتل او یا دنجونو امنیت دنجونو د لیلی د امنیت ساتل چی کیده شي ل امنیت ستونزو سره مخ شي ل یو بل سره توپیر لري او کنه د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لار پرانیزي تصویب کړه د استازو مجلس پرون په دې اړه رای گیری وکړه چې ټول جمهور غوښتونکي او یوازې دوه ډیموکراټانو منفي رای ورکړي په ټوله کې د مجلس 202 د شخړو مثبت او 106 نوي غړو منفي رای ورکړي د مجلس مشر نانسي پلوسي د سپتمبر په 14 غوښتنه کړې و چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه تحقیقات پیل شي د کانګرس په استازو مجلس کې پرونی رای گیری د پلوسي د غوښتنې لومړی رسمي ملاتړ بلل کیږي
It's a sad day because nobody comes to Congress to impeach a president of the United States. No one.
هغه د کانګرس خړو ته ویل دا خوشنوون کې ورځ ده ځکه هیڅوک کانګرس ته د دې لپاره نه راځي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر استیزا کړي موږ دلته کار ته راځو که د امریکا آینده جوړ چې د امریکا آینده جوړه کړو موږ لوړه کړي چې د اساسي قانون ساتنه به کوو کله چې د ولسمشر کړو وړه دې ته اشاره کوي چې تحقیق او پلټنې ته اړتیا ده سترګې نه شو پټولی د اقداماتو په تصویب شوې لیست کې دا ویل شوی چې څنګه په عام محضر کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه تحقیقات وشي او د جمهور رئیس وکیلان به کم حقونه لري دا و خبرونه دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات ول پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړی چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولای د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي د انتخاباتو په اړه هم یو رپورت در سره شریکو او پکې به د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رایو د سپیناوي د بهیر وروسته حال درکړو د اوکرين ولسمشر لدی چې روسیه غواړي د غاز د نلیکی نورد سټورم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي او د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی او لدی سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په اداري واحدونو باندې وویشل شو اوس دغه وضعیت څه ډول دی په دې موضوع هم ریپورت لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه مه هېروئ د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار یا د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر هغه تازه رپورت رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر پرون یو نوی رپورت خپور کړ وایي ویل چې په جون جولای او اگست کې د افغانستان ځواکونه په دفاعي حالات کې وو او زیات تلفات وروختي فرشته جلال زی په اړه جزئیات لري
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورت په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اگست کې ثبت شوی دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څرنګ سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا پرتله ډیر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لا 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامی پلان چې موږ لرو د خنټ یو ورکړی ده او وروسته له دې نه به موږ کوشش کوو او سعی تلاش بم دی چې نور هم د کچه را ټیټ کړو.
دا سیګار پر پټ کې ویل شوی چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اگست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیات وي. سیګار ویلی چې د ناټو په مشرۍ د غوس ناتړ ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1030 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 مای گذشته ما تونستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په ورستیو اتو میاشتو کې د لشتلژ دیار له ولسوالیو د برتنیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی ویل چې د پخوا پرتلې عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلې دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړی وای چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د وڅل وی خسر رای ورکونکو اکسونه سیړلې کمیسون ته یاستولې. دغه کمیسون غړی محمد عبد الله د پنځم به پروس خبري اعلان تول چې دغه تکراری له قانوني عمر خکته اکسونه تشخیص شوی چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه سرته نه دی رسیدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سرګندونو لمخه ټاکل شوی و چې د درملو کمپنۍ لوري په 15 ورځو کې د اچارې پایته رسیدلې وای. پدې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر رپورت کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون 15 ورځې وړاندې ویلي وو چې د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 15 ورځو په تیریدلو سره نن پنځشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړیو په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکونکو 20,000 عکسونه فني څېړنه سوي او کمیسون ته سپارل سوي. د دغه کمیسون غړي محمد عبدالله د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رایه ورکړي یا یو عمرونه کامو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمنې او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پای خلاصیږي او موږ ته لیږل کیږي
تا ختم امروز به ما روان بکنن.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د رایو څېړنه کې ځنډ راغلی. په پرله پسې توګه د رایو په شمیر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی انتخاباتي ټیم اندېښمن کړي. د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وایي چې د انتخاباتو د محلي ویش ځنډېدو دوی اندېښمن کړي.
اما امی تمام
هغه وایي د محلي ویش ټول موضوعات اندېښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډېږي د خلکو تشویش زیاتېږي او هر ډول توتیو ته لاره هواریږي چې دې کار خلک اندېښمن کړي.
بر مردم افغانستان تشویش برانگیز.
بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندي شوای چې د درملو کمپنۍ سسکار د دوی ټیم اندېښمن کړي.
زمونږ کې کمپنۍ
هغه وایي کله چې یو کمپنۍ د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې تومره یې په کارونو کې توپیر نه وي موجود. حتی په کارو کې څو ورځې تفاوت موجود ده. په څو ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی. تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافسي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په 6 اوسول د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ورستي محلي ویش له مخې ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 3 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي.
ازادي خبري مجله اوري.
اوس به مرا شو دې ته چې لویدیځي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. یو شمېر لویدیځو رسنیو د بشري حقونو د څار د سازمان په هغه تازه رپورټ مقالې خپرې کړي چې د سیایي له ملاتړه برخمن افغان قطې په ناقانونه وژنو او جدي بشري سرغړاویو تورنې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د اکتوبر په 1 یو رپورټ کې د سیایي یا د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې له ملاتړه برخمن افغان قطې په بې محاکمو وژنو، د انسانانو په جبري تریتم کولو، هوایی بریدونو او د بشري حقونو په څو نورو جدي سرغړونو تورنې کړي. ګارډین برتانوي ورسپانې په یوه مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلو څو هغه شپنیو عملیاتو ته اشاره کړې چې په کې ملکیانو تمرک شوبلا وختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلي کې د اګست په 11 د افغان پوځیانو لوري د ځینې ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغو کسانو کې هغو دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سیایې له ملاتړه برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګاردن د بشري حقونو د څار د سازمان د رپورټ په اساس لیکلي، له دې سره چې دا دوه وروستي کاله افغان جګړې زور اخیستی، له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیتریشا ګاسمن په حواله ویل شوي چې دوی یوازې د 14 عملیاتو څیړنه کړې ده او دا د دې ډول بریدونو څو بیلګې دي، ځکه اکثره یې لرې پرتو سیمو کې کېږي او راپور یې نه ورکول کېږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ پوره نه دی تایید کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې لیکلي چې د بشري حقونو څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویلي، خو په رپورټ کې ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به ټولې برخې په دقیقه توګه وڅېړي او بیا به یې ځواب ورکړي. نیوز ویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سیایي له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوز ویک لیکلي د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ داسې وخت خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې 2 میاشتې تیریږي. د امریکا ولسمشر ځکه دا خبره له طالبانو دا خبرې له طالبانو سره لغوه کړي چې طالبانو په کابل کې په یو برید سره یو امریکایي سرتیری او څو نور افغانان وشل. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅکله د سیایي لخوا د روزل شو او مسلح شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث ونه شو. دا نیوز ویک په مقاله کې راغلي چې یو ډیپلوماټ د ملیشي د مرګ ډلې یاد کړي. دا بشری حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغه افغان ملیشو 14 عملیاتو ته اشاره کړې، چیرته چې د راپورټ په اساس د دغو پوځیانو جدي سرغړونې کړې دي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اروپا کو د نیول لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوي چې ملکیان له خپلو کورونو او د وسلوالو په معالجي اخته ډاکټران له روغتیایي مراکزو وایستل شي، په نخه شي، ووژل شي او یا هم تری تم کړی شي. رویټرز اژانس بیا د سیایي د یو ویاند تیموتی بارت په حواله لیکلي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره له قانون سره سم د یو څارونکي سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات مخ ته وړي. هغوی ویلي چې طالبان د دې اصولو په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتباره کولو لپاره تبلیغات کوي. دوستانو، دا د لویدیځو رسنیو د رپورټونو مهم ټکی و. وسراسو یوې بلې موضوع ته. په نړۍ کې له سوریې وروسته افغان کډوال زیات دي، خو داسې خلک هم شته چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1950 کنونسیون او د 1968 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځشنبه پر ورځ از راډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالی کمیسری لخوا هواریږي. د وی له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی وو، خو دغه مسؤلیت اوس د عالی کمیسریو پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعدوي. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولای، ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملي بڼه نه لري. خغل انصاری له عدلی وزارت نه غوړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلی وزارت ویان امان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډیر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د دغه غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نخوړو په اعتصاب لاس پورې کړی. همایون زریان د دغه غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د اعتصاب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از راډیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. دوی د پناه غوښتونکو عالي کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو علي کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری په دریمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوې خلیفې هم معرفي کړ. د دایشوي سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د ډلې نوې خلیفہ ابو ابراهیم الهاشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د دایش د ویاند او د بغدادي د نګدی ملګری ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د دایش مشر و. بغدادي د اکتوبر په 16 د سوریې په ادلب ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. او سم د اوکراین او روسیه په اړه، د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکې نورد ستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې ده، چې ولې د فرشتي جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د ګاز نلیکه نورد ستروم دوه به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. زلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد ستروم دوه یوازې یو اقتصادي مسله نه ده، بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز د جنجالي شوي نلیکې نورد ستروم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په خبرګون کې وویل:
ми з вами розуміємо, що це не просто питання будівництва північного потоку 2, це не просто питання.
Можна на зарада я вазі до Nord Stream 2, да ви ж проволо я да енергії там ят мусала на дабалке і ва геополітики масала да. За сад канаваєм чи да Росія п'яворі ау Європа кам зорі крі. Да зма ау до України до хукмат назар дай. Мож поїжучи да себе уші. Казма паласки вай Денмарк ба муафіка на кавала. نورد ستروم دوه د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د ګاز دانه لیکه 1210 کیلومتره ده. د دې نه لیکي 1300 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیر شي. د اوکراین حکومت مکرران اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي.
واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اعتکاز یاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې په دې فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
دا هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 13 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شو. د دې سیمې خلک هیله لري چې پر روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. د کشمیر خلک بل دې وروسته نور کوم بدلونونه په خپله سیمه کې وویني په دې اړه جزئیات احمد تکل دروري.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نارندر مودی د حکومت لنوي او مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې د ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادې د چخپل سیمه ایز پارلمان درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي.
چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیزاد پرون ماښام په کابل کې وو او نوموړی دلته هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر ویداسي تبادله